مازیګر څلور بجې شوې. زموږ راغ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې نوریاس نوري کوربه دی. خو لومړی خبرونه واورئ. په سپین بولدک کې له پرونیو ډزو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي. دا لکه چې د دواړو خواو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کېږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان توران کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او وی ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بلخوا یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستاني لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده، خو تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 13 نیټې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 16 پیلېږي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګی بریدګر د دغه ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندوز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسر نن سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون سهار شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې تر دې چې ځان هدف ته ورسوي وچول او پر ځای ووژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوتریش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې 150 هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب پخوا د کچې پرتله د نړۍ تودوخې زیاتوالی باید 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او وی ویل چې دا د دې سیارې لپاره چې لهم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده. ګوتریش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي. په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو ګازونو اخراج بې سارې کچې ته رسېدلی دی. دا ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي. دا سازمان وایي چې د 2015 کال د تودوخې اندازه ښایي دا کال ښایي د تاریخ دوهم یا دریم تر ټولو تود کال شي. د تودوخې د ثبت شوي ریکارډ له مخې وروستي لس کلونه تر ټولو تاود کلونه وو. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تېره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر له کبله شپږ مهاجر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتونوف زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي چې دا موټر چې د رومانیا پلیټ یې درلود لس کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د موټر چلوونکي چې رومانیایي تبعه دی او درې ژوندیو پاتې شویو مهاجرو لومړنۍ درملنه ترلاسه کړې ده. د بلغاریا د خبري اژانس راپور له مخې اټکل کېږي چې ژوندي پاتې شوي کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووره سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.40 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د شپږ اووره لوبډلې کپتان په دې سیالۍ کې 50 منډې وکړې. تر دې وړاندې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې خبرونه ته خراغلست. په استانبول کې نن د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شو. د استانبول په مخکینی پړاو کې چې له خند او ځنډ سره ملو دواړو لورو د اور بند په دوام چې مخکې د دوحې په خبرو کې ترلاسه شوی او موافقه وکړه. په هغې اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10 په استانبول کې د ترسره شوو مخکینیو خبرو په پای کې خپره کړې ویل شوي چې د نومبر په 6 یعنې نن په استانبول کې د خبرو په دوام مرکچیان به د اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوي ټولو لورو دا منلې چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. د طالبانو د پلاوی مشري په دې خبرو کې د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشري هم د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې وشوې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانسته. په استانبول کې د روانو خبرو سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د کندهار په سپین بول د کې د پاکستاني پوځیانو د برید راپورونه ورکول کېږي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې له اوربند سره سره پاکستاني پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. فرانس پرس دغه راز د طالبانو د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې وایي د پاکستان له لوري برید شوی و لس 15 دقیقې دوام وکړ او دوی ځکه ورته ځواب ورنکړ چې په استانبول کې خبري روان دي او دوی د دغو خبرو درناوی کوي. افغان لوری د دغو خبرو درناوی داسې مهال کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا د دغو خبرو په درشل کې ګواښ کړی چې دا خبرې که نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه ونښلي. دا هغه موضوعات چې نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان ته مو بلنه ورکړې چې درې واړه د ټلیفون له لارې را سره وصل دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. که لومړی طاهر خان تاسو ته درشو، د دغه سپین بولدک د برید په اړه مو څه اوریدلې دي؟ پاکستانی لوري آیا دغه برید تایید کړی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او میلمنو ته. پاکستان تر دې وخت دغه چې کوم دا ډزو تبادله به ورته وویم شوي ده، د دې په اړه باندې هیڅ نه دي ویلي، نه د طالبان حکومت رسمن څه ویلي دي. تاسو خود ایجنټس اجانس فرانسیس خبره وکړه، لیکن هغه نه معلومه سرچینه ده، هیڅ دا معلومات نشته چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. او البته که رسمي دا غاړه نه دی غاړه نه وشي راشي بیا به تاسو خبر شي، خو تر اوسه پورې البته په ټولنیزو رسنیو باندې ضرور مختلفې ویډیوګانې پرتې دي چې ځینې پکې زړې هم دي. خو ماحول د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ داسې دی چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې وخت کې تایید شوي شیان نه وي، او دا هم یو بدقسمتي ده چې په ډېرو شیانو دواړه غاړې دا کار کوي چې کوم پلویان دي پاکستان کې د حکومت او که د طالبان د حکومت. تر اوسه پورې سپین بولدک کې ډزې بالکل شوي دي، او لیکن دا معلومه نه ده شروع چا کړې ده او علت یې څه. نو هیڅ سپیناوی د دې خبرې له اوس پورې نه دي شوی.
بله، که د سپین بولدک له برید نه تیر شو، د استانبول د خبرو په اړه د پاکستاني رسنۍ څه وایي؟ په تېره بیا د پاکستان د پوځ د پاکستان د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونو آیا بیا هم په پاکستاني رسنیو کې انعکاس موندلی دی؟
ضرور. ګوره چې دفاع وزیر اوس چې کوم طالبانو سره ستونزه ده، افغان حکومت سره، نو هر خبر رسنۍ بیا ډېر ارزښت ورکوي. او دا د پاکستان دا بدقسمتي ده، ممکن ده چې د پاکستان د دفاع وزیر په دنیا کې واحد یو هیواد پاکستان چې دغه دفاع وزیر هر ورځ رسنیو سره خبرې کوي او هر ورځ بیانونه ورکوي، او دغه په بیانونو باندې څرګندوندو باندې پاکستان کې خپل هم ډېر زیات اعتراضونه کیږي، لیکن هغه دغه بیانونه هم دغه ورکوي. او لکه اوس طالبانو سره یو حالت خو یو مشکل دی او خبرې روانې دي، نو دا د دې لکه یو ورته وی چې بیانونه کوي اول خو د بیانونه نه وی خبرو سره انتظار وشي. البته که بیان وی هم نو په داسې انداز کې وی چې هغه سره هغه ماحول هغه یو اعتماد طرف ته لاړ شي، دلته بیانونه راځي کرنا کنه اخوان هم راشي او زما په نظر داسې بیانونه بالکل په دې موجوده حالاتو کې هغه حالات نارمل راوستلو ته ګمان نه کوم چې دا سم مدد کوي بلکې خرابوي حالات.
مننه طاهر خان را سره اوسئ. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاري، تاسو څه وایئ د پاکستان د دفاع د وزیر دغه څرګندونو ته په پام سره چې خبرې لا پیل شوې نه وي د بیا هم ګواښ کړی دی، د افغانستان لوري څه فکر کوئ چې هغسې چې خواجه آصف ګواښونکي خبرداری ورکوي دا لوری چپ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خغلی نوری تاس، خغلی طاهر خان، خغلی شمس او ټول اوریدونکو همکاران، السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسې که پاکستان دفاع د وزیر خغلی خواجه آصف وینا او تزیر شو، هغه تل ضد او نقیض خبرې کوي. دا هغه پخوانۍ ویناوي هم تر اوسه چا هیرې کړي نه دي چې یو مرکه کې ویلي وو چې موږ د امریکې لپاره د ټکرې لوبې کوو او د برټانیې او غرب په اشارو یې کوو. هغه د چټلو لوبو لوبغاړی دی او تل هڅه کوي چې دغه چټلي او ګندګي او دا لوبې رواج وي او
خو انصاری صاحب، د پاکستان کې ډېر هغه سیاسي مخکښ څېرې چې موږ تاسو لیدلې دي، ډېر ځلې په دې تور نیول شوي دي چې دوی داسې څرګندونې کړي چې د پاکستان له ملي ګټو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې مخکې طاهر خان وویل چې دغسې دته ویل شوي چې باید ونه غږېږي، یا مثلا دی په خپل سر دا خبرې کوي، دغسې ګواښونکي چا څوک نشته کومه مرجع چې ورته ووایي چې له خبرو ډډه وکړه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خاغلی انصاری سره زموږ اړیکه پرې شوله. خو د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. همدا پوښتنه له تاسو کوم شمس صاحب، مهرباني.
سلامونه نوري صاحب، طاهر خان صاحب او انصاری صاحب، تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې نه، د پاکستان دریځ دا دی، پالیسي هم دا ده، دا د یو شخص خبره نه ده. دغه کوم فوزی حاکمان چې دي او د دې چې کوم حکومت ده، یو د هایبرید حکومت وي، تقریبا حکومت خو مکمل د پوځیانو سره دی په کوم شکل چې دوی راوستل. نو اوس د پوځ برنامه هم دا ده چې دوی همدغه سي د افغانستان په وړاندې یو جارحانه یا تهاجمي دریځ غوره کړی دی، او پاکستان کې هم که څه هم دی د یو تش په نامه د جمهوریت ادا کوي، خو کومې رسنۍ چې دي هغې ته منظم د دې د اس پی آر یا د فوزی ویان لخوانه برنامه ورکول کیږي او هماغه روایت بیا دوی مخکې وړي. نو نه یوازې د خواجه آصف، خواجه آصف خو صحیح ده چې هغه بنده اختیار لري او بې صلاحیته شخص دی، مګر یو څه خو ته ورکول کیږي، ځکه تش په نوم باندې دا یو چوکۍ خو سمبولیک ده. که څه هم پاکستان کې وزیر دفاع کوم حیثیت نه وي، اختیار ټول د پوځ د مشر سره، خو بیا هم لکه دا عمومي روایت دا د افغانستان ضد دی او دا اوسنۍ نه دی. د څو کالو کې دوی دغه روایت جوړ کړی دی د افغان کډوالو پر ضد، ډېر سخت منفي تبلیغات وکړه، عامه ذهنونه که څه هم د ملتونو ترمنځ کې یو سرورولي او هغه موجوده وه او یا اوس هم کېدای شي وي، مګر دوی افغانستان یو دښمن هیواد په توګه معرفي کو خپل ولس ته. نن هغه ولس هم ډېر زیات منفي فکر کوي، حتی د افغان کډوالو سره ډېر زیات سپک وضعیت کوي، او په پاکستان کې چې بعضې یو څه خواخوږي یا یو څه نیک نظر والا خلک دي، هغوی هم ډېر په دې کې بې وسه دي، خپل یو څه شکایت کوي چې د افغانانو سره دغسې وضعیت دا په ګټه نه دی، مګر د هغوی دا خبرې ځای نه نیسي. نو خبردار چې د پاکستان دریځ هم دا دی، دا د یو شخص کار نه دی.
مخکنیو خبرو کې د استانبول بیا هم لا خبرې پای ته نه وي رسېدلې، یو څه ځنډنۍ له خنډ سره مخ ته تللې. خواجه آصف همدا ډول څرګندونې هلته هم کړې وې، که دا خبرې نتیجه ورنه کړي هغه نازک اوربن به نور له خطر سره مخامخ وي. مخکې د ښکاره جګړې خبره کړې وه، نن چې بیا خبرې پیل شوې له دې مخکې بیا هم داسې ګواښ کړی، یعنی که عملا د دواړو هېوادونو ترمنځ جګړه درېدلې ده، دا تاسو یوه لفظي جګړه ګڼئ یا هغه د فشار اله ګڼئ چې غواړي په مقابل لور یعنی په طالبانو باندې دوی راولي؟
بالکل، دا دوه بڼې دي. یو خدای دی چې په افغان طالبانو باندې دوامدار فشار ساتي، او په پاکستان کې چې هر پیښه کېږي د دې مسؤلیت دی ته راجی کوي، او په دویمه توګه د داخلي سیاستونو د پاکستان داخل تمګوري هغه خپل داخلي سیاست د لپاره هم هغه یا د رفي مسولیت د لپاره چونکه دوی د ټي ټي پی سره په جګړه کې پاتې راغلي دي، د بلوچستان سره پاتې راغلي، خپل هغه کورنۍ مشکلات نشي حلوي، ممکن یو جزوی برخه د افغانستان مربوط وي، مګر اصل موضوع خو تاسو خپل ده، کورنۍ مشکل هم ده او دا مشکل ډیر پخانه ده. دغه د مولانا صوفي محمد په مشرۍ په 1904 نوي کې هغه د اسلامي شريعت نفاذ په ملکند کې شروع کوو، په 1909 کې پاکستان هغه ته اسمبلی ته یو بل منزور کړ چې هغه وخت د نواز شریف حکومت و. نو ګوره د دې ریشه پخانه ده، تاسو لس اسلامي شريعت غواړي او بیا د دې ترڅنګ چون کتاب په دې قبایلي سیمو کې په دغه پښتنو او د بلوچ منطقو کې ظلم کړی دی، هلته محرومیتونه دي، دا ټول یو ځای شوي دي او ستا په ضد باندې پاسون دی. نو دا مشکل خو د افغان طالبان نشي حل کوي، نو په هر صورت یو څه د داخلي سیاست لپاره همدغه سی بیانونه ورکوي او یو څه د فشار د واردولو دولت لپاره هم.
مننه شم صاحب. طاهر خان، تاسو دغه د پاکستانی رسنۍ او د پاکستانی چارواکو څرګندونې چې له نږدې تعقیبوي، د استانبول خبرو ته اهمیت ورکول کیږي، اسلام آباد دا خبرې مهمې بولي، او که یوازې د دې لپاره چې څوک پر انتقاد ونه کړي چې دغه لانجه یا کشاله د خبرو له لارې اسلام آباد ګواکې ګوندې نه حل کوي، یا ممکن د منځګړو فشار د ترکیې یا د قطر فشار وي، او که په خپله اسلام آباد غواړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې اواره شي؟
ګوره، نه، د استانبول خبرو ته خو ارزښت ورکول کیږي، رسنیو کې ورکول کیږي، او دلته پاکستان کې خو صرف حکومت نه، دلته خو ډېرې مهم سیاسي او مذهبي ډلې دي، نو رسنیو ورته اهمیت ورکوي. خو دې خو شک نشته چې پاکستان کې رسنیو کنټرول دی، په افغانستان کې هم دا رسنیو کنټرول دی، او زردشت خبره خو تر ډېره حده ځکه درسته چې هم دغه رنګې رسنۍ دواړه فعالیتونه چې کوي، که موږ وګورو دلته پاکستان کې خپله موجود دی، ما بیا افغان رسنۍ موږ سارو، او دا یو بدقسمتي ده چې کوم هغه یو خو ځا ملي ټلویزیونونه وي یا ریډیوګان وي، لیکن چې دا خصوصي او یا دا آزاد او یا نجی ورته ویل کېږي، نو هغه اوس د ریاستي ادارو د حکومتونو د هغې هغه بیانیا خپروي، نو دغه یو خو ارزښت ورکول کېږي. لیکن زه چې ګورم پاکستان کې دنه تاسو زه خواجه صاحب خبره مو کړه، نور همداسې یو څو کسان وي چې هغې جنگ ته بس هر وخت لمن وهلي او بس تیار وي. خو ګوره عمومي چې زه په اسلام آباد کې ګورم که کانفرنسونه کېږي که غونډې کېږي او افغانستان موضوع وي، لکه په دې دوه ورځو کې زما وکتل دلته چې دوه سیمینارونو کې زه خپله لاړم، چې په هغې کې پخواني ډیپلوماټان او ځینې سیاسي مشران، بیا دلته ډیپلوماټانو بل یو لویه غونډه کړې وه، د ټولو دا یو خواهش هم وي او چې په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښه تعلقات هم وي، جګړې دې نه وي، او تعامل دې وي، انګیجمنټ وي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته هم که موږ وګورو نو سوچ داسې دی چې بس هر وخت یو جنگ ته تیار وي، که هلته طالبان موږ وګورو نو هلته هم داسې هغه یو ماحول جوړېږي چې نن د پلاني ځای نه دونه کسان فارغ شو، د کولی اردو نه نن د هغه ځای نه شو، په ټولنه نن تمرینات روان دي، نو لکه دا جنگي ماحول ولسونه نه پوښي څومره چې زه ګورم د عام خلک، بلکې د پاکستان کې زه ګورم دا سم سیاسي مشران دي چې هغه په اړه باندې دا تصور دی چې هغه فوج ته نږدې خلک دي، هغه هم تاسو خواجه صاحب خبرو کړل، کنه خواجه صاحب خبرو بیان ورک، ما افتاب شیر پوسه لکه هغه مطلب دی حکومت سره په ټکر کې بالکل نه دي، ادارو سره په ټکر کې بالکل نه دي، لیکن هغه نه خواجه صاحب بیان وغند، نو باندې دا چې عام خلک عام سیاسي مشران پاکستان کې ولسونه هغه بالکل د جګړې پلویان نه دي.
بله، مننه طاهر خان. د صدیق منصور انصاری بیا سره وصل شوی دی. انصاری صاحب، تخنیکی همکاری شرکه چې بیا تاسو سره اړیکه پرې شوې، نه پوهیږم تاسو په سفر کې هم وی، احتمال لري چې همدا علت وي سیګنال به کار نه ورکوي. په هر صورت بیا به هم هڅه وکړو چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. ښاغلی شمس، ځینې انتقادونه کېږي چې دغه هیئت چې په استانبول کې دی لانجه ډیره لویه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ، وایي چې ممکن دا هغومره صلاحیت ونه لري چې د مهم می پریکړې وکړي. د طالبانو د پلاوي مشري د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي، چې مخکې په د دوحې په خبرو کې هم د طالبانو دفاع وزیر سره ګډون درلود، او د پاکستان د پلاوي مشري هم د استخباراتو رئیس. یعنی فکر نه کوي چې دا دواړه ډېرې مهمې ادارې دي، یعنی کولی شي چې مهمې پریکړې وکړي. دې ته هم کراشو په دا تېرو شلو کلونو کې، یا څه باندې تقریبا څلېرش کلونه اوس په اوښتي دي د جمهوریت په دوره کې. تل موږ له کارپوهانو اورېدل چې د افغانستان جګړه تقریبا تر ډېره استخباراتي جګړه ده.
داسې چې طبعا پورې حیات دی د استخباراتو رئیسان چې پکې دي، خو استخبارات خو د کابینې د افغانستان کې خو زموږ د کابینې عضویت لري. پاکستان کې البته تشکیلات بدل دي، ځکه دلته خو هر څه د پوځ سره دي، نو د ایس آی مشر د پوځ د مشر لاندې کار کوي. یعنی د استخباراتو برخه کې دا د پوری آزادي. البته دا خبره ده چې تصمیم خو به دوی نه نیسي. مذاکرات اصول خدای دې چې دوی به دواړو طرفونو به امادګی نیولې په هغه موضوعاتو په هغه ایجنډا به بحث کوي. ورستۍ پریکړه خو به باندې د خپل پایتختونو سره د خپل پلازمینو نه به هدایت اخلي او په هغه باندې به تصمیم نیسي. مګر حیات ما په نظر د افغانستان لخوا نه خو یو مناسب حیات دی د ټولو ارګانونو، که د دفاع وزارت دی، د کورنیو چارو دی او د بهرنیو چارو دی، د ټولو نمائندگی پکې شته دی. البته پاکستان کې خلک څنګه چې دی هغه ملکی حکومت دونه حیثیت نه لري، ټول اختیار د پوځ سره دی او دا حیات هم د دې پوځي دی.
ډیره زیاته مننه طاهر خان. د دغو خبرو سره هم مهاله، البته که ټول ورته وایو چې د استانبول مخکنی خبرو او دغه راز قطر د دوحې د خبرو په ارتباط یوه مهمه لانجمنه موضوع چې ده د دواړو لورو ترمنځ، هغه د پاکستانی طالبانو موضوع ده، د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي. تر اوسه پورې د دغو خبرو په جریان کې د ټي ټي پي لخوا کوم بیانونه راغلي؟ آیا دوی دا خبرې څه ډول انګیري؟ یعنی د خبرو هغه اصلي زړی تقریبا همدغه ټي ټي پي جوړوي.
دا مهمه پوښتنه ځکه ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت خبرې خو روانې دي، لیکن دا خبرې هم د دغه موضوع باندې د پاکستانی طالبانو پاکستانی وسلوانو ډلو د هغې په بنیاد دي. همدغه یو بنیادي تر دې وخت یو لویه لانجه ده چې د دواړه هیوادونو یو جنګي حالت ته راوستل. خو تر اوسه پورې ټي ټي پي رسمن سوري دي ویلي او نه. البته موږ د ټي ټي پي نه ضرور ته پوسټ کړی دي او دا کوم دا پوسټ کړی دا غي رسمن څنګه مو بیان نه راغلی، خو موږ دا ویلی دي چې دا مسله پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي حل کولی. او یو خبرات دا مو ویل په یو میسج کې په پیغام کې چې دا دی غکیلی او چابي چې دا هغه د دوی په لاس کې ده. او سم یو خبره ده چې یو عمومي د دنیا په دم دا روایت دی، ابل نو بل طالب سره خبرې کولې پاکستانی سره هغه به چې په غزا کې کوروغه شوی د خوږی کې د حماس ډلې یو رول خو. نو دا یو مهم سوال ځکه دی چې دی په کې نوی دی بهر وي او دایو څوک تاسو هم د کیو په خبرو کې معلومات ځکم لرم د دویم پړاو نو په هغه کې د پاکستان همدارینو دغه بیا دا وختونه او تاسو دغه پر ضد باندې ګامونه واخلې، دغه مشران اونې سه هغه مونږ راکه او افغان طالبانو غاړه پاکستان د ویلي تاسو سره خبرو کې او دنه چې کوم مسلې دي هغه مونږ ټول تړاو نه لري، مونږ دغه مواد نه یو. نو هغه ټکر په خبرو کې دی خو ټي ټي پی او نور ډلې اوس د دې خبرو برخه نه ده چې هغه برخه نه وي او دغه رائے خو به ضرور ځکه اړتیا ورته وي چې مسله د هغه په بنیاد ده.
څو ورځې مخکې په یاد مینه دي چې کوم خبری آژانسو د همدغو خبرو چې هلته ترسره شولې د تحریک طالبان پاکستان لوري ویل شوی چې دوی حاضر دي چې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینی، خو مقابل لوري وایي چې نه غواړي. ولې علت څه دی؟ ایا دوی دا آمادگی خود لیده چه غواړي خبری وکی له اسلام آباد سره؟
کله چې عمران خان د واک نه لری کړی شو هغه وخت کې چې کال بیا پی ڈی ایم په نامه چې کوم یو ائتلاف او دغه حکومت جوړ شو چې اوس دغه وته دویم پی ڈی ایم حکومت ویل کیږي، نو هغه د عمران خان هغه پالیسی تګلاره د مذاکراتو په اړه ختمه کړه او رسمي د اعلان وکړ چې موږ به جګړه کوو. بیا دا غي روس بیا د انتخاباتو نوړاندې ک لن محلي حکومت او نگران حکومت یا وسنی حکومت ته فیصله پریکړه پالیسی تګلار هم هغه د چې مونږ خبره مذاکرات نکو مونږ به جګړه کوو. نو چې جګړه کې نو بیا خو حالت د تر د سیو د څنګه چې وسنی حالت ته نو مذاکرات پاکستان حکومت نه کوي، نه نه فوج کوي نه زبرس خبر سره خو اتفاق دي چې اختیار خو امنیتی مسلې دي نه خو سره ملکی حکومت سره خوشتنه.
بله شمس صاحب، همدلته تمکیګو کله چې د پاکستان حکومت نه غواړي د ټي ټي پی په وړاندې جګړه وکړي اند خبرو لارې هغه سره دغه موضوع نشي حلولای، فکر نه کوي چې پاکستان دغه جګړه د جګړې لمن پراخوي له افغانستان سره، او په دې کې فکر نه کوي چې پاکستان بیا هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی له افغانستان سره؟ مثلا د ډیورن اوږده کرخه پرته ده چې د افغانستان لوری دا نه مني، ډیر نور مسایل له دې سره راپورته کیږي، ولې پاکستان څه هدف تعقیبوي؟
زاد نور سپټ د خپل مختلف سوالونه دینه تازه غوي. هغه دلیل دا دی چې کدا چې پاکستان په لوی لاس د سیمه بي ثباتول بیا پاکستان ته دا جګړه وړل او یا په افغانستان کې د مداخلې ته بیا زمينه برابرو چې خدای مکه بیا یو کورنۍ جګړه رامنځته کی، ځکه اوس افغانستان کې نسبي ثبات راغلی دی او مرکزی ادارې شته دی. داخلي مسائل ډیر دي، د افغانانو مشکلات ډیر دي، هغه بیل بحث دی، مګر یو نسبي ثبات شته دی. نو دا سوالونه شته دی د ټول سره واړو فاول سونو سره، بیا یې پاکستانی پوز بیا د چا په وینا باندې د چا په اشاره باندې پروژه اخست دی چې په لوی لاس دغه سیمه خرابوي، ځکه که د پاکستان د قضیې ته وکتل شي نو دوی ولې زمونږ د تیر جمهوریت نه دې زده کړه نه کوي. زمونږ تیر جمهوریت کې موقف دا و دغه حکومت چې مونږ د پاکستان ته بیا بیا تلو، کرزی صاحب شپاړس ولس اتلس سفر وکړه، ډاکټر صاحب اشرف غنی هم دغه څلور سفر وکړه، او طالبانو بیا د هغه وخت د افغان حکومت سره مذاکره نه کوله. یو وخت حکومت اقدامونو کو بیا نه وخت نه کوله، اوس پاکستان هم بیا د افغان حکومت ته وایي چې تاسو سره خبره کوم، د خپل مشکل وړي د افغانستان خواته اچي، خپل دې مشکل ته حل لاره نه پیدا کوي. په داسې حال کې چې دلته لږ دې قضیه کې فرق شته دی، فرق دا دی چې په افغانستان کې چې طالبانو افغان طالبانو تیرو شلو کالو کې جګړه کوله، هلته پاکستانی علماو، پاکستانی مفتیانو، پاکستانی اسلامي مراکزو ته فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد روا دی. نو ځکه زمونږ دلیل یو څه جوړېدو چې موږ پاکستان ته تلو چې خوستا علماو افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړې ده، دا فتوا دې بیرته واخلي او د ملاتړ یې واخله. مګر اوس مهال خو افغاني طالبانو نه په پاکستان کې د جنگ یا د جهاد کومه فتوا ورکړې ده، او نه داسې په ښکار ډول د دې کم څه ملاتړ کوي. نو اوس خو دا هیڅ داسې اصول نه جوړېږي، کوم اساس نه جوړېږي چې څه زی او د افغانستان طالب سره د افغانستان واکمنو سره ته اوس خپل جګړې باره کې څه مذاکره کوي. ان دا مذاکره کوي زما په نظر بدای چې د کابل بمبارد کړی دی، او دا په کرخه باندې چې تاوتریخوالی رامنځته شوی په دې باندې باید خبره وشي. که چېرته د ټي ټي پي خبرې نو دا جزئي خبره ده، دا زمینی خبره ده، ځکه چې دا خو د پاکستان خپل مشکل دی. او زما په نظر غټ مشکل هم دا دی چې دوی په دې اساس نتیجې ته نشي رسېدلی.
مننه ښاغلی شمس انصاری صاحب، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. زما غاورې مخ ډېری خبرې وکړلې، نه پوهېږم تاسو واورېدې که وانه اورېدې، خو راځو دې خبرې ته چې دغه د استانبول چې دواړه خواوې نن سره جرګه شوي دي، وایي چې د اوربن په مضبوطیا یا د پیاوړتیا او دغه راز پر یو میکانیزم، البته د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې به خبرې کېږي چې په څه ډول کېدای شي چې دغه اوربند وڅارل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. که راشو دې خبرې ته چې څومره تاسو هیله من یاست چې د نن ورځې په خبرو کې به دواړه لوري بیا هم په ډیرو مواردو سره توافق ته ورسیږي، آیا د پاکستان لوري هغه غوښتنې چې لري چې باید په یو ډول باندې ورته ضمانت ورکول شي چې د افغانستان له خاورې به بریدونه نه کیږي، یا هغه چې په رسنیو کې ځینې څرګندې شوي چې باید طالبان ورته ضمانت ورکړي چې په پاکستان کې به بریدونه نه کیږي، چې دا د طالبانو ویلې چې غیر منطقي غوښتنې دي؟
بلې، هو مسائل خو ډېر دي، او د پاکستان لوري تل هغه موضوعات مطرح کیږي، لکه مشهور متل چې د خپل بام واوره غواړي د بل په بام واچي. دا نه یوازې اوسني افغان حکومت او د افغانانو شک دی، بلکې هخوا د دوران د خیالي کرخې هخوا هم موږ تاسې وینو چې نه یوازې پښتانه او بلوط مشران، بلکې سندي او حتی پنجابي مشران هم په دې خبره لري. د پنجاب په پارلمان کې داخلونه و، د اسلام آباد په پارلمان کې بیا دغې بیا کومه صوبایي او قومي اسمبلۍ په نوم چې یادېږي، محمد خان اکتگوی او نور و قومی و سیخی مصران و
هم دا دغه او دا نن که پرون خاغلی دورانی چې د افغانستان لپاره ځانګړی استاد او په سفیر و د پاکستان لخوا هغه هم ویلي چې د ټي ټي پي مسله د طالبانو نه د دوی د آرامولو یا دوی د نه پرېښودلو جګړې ته دا موضوع غیر اخلاقي مسله ده او هیڅ عقل یې نشي منلی ځکه ټي ټي پي هغه څوک دي چې لا ډېر پخوا عمل ته جوړ شوي وو هغه د تورپټکیو تحریک به د هېڅ هم هیر نه وي چې د مولانا